آن دیگر رونق می گیرد.
آزادی رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د هلکانو او نجونو لپاره په لسګونو جلا روزنتونونه پرانیستي او له خصوصي روزنتونونو څخه ماشومان په دغو روزنتونونو کې د ښوونې او روزنې لپاره ځای په ځای کیږي. د دې وزارت وایان سمیع الله ابراهیمی د یکشنبې په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې تر اوسه پورې دا ډول شپېته دولتي روزنتونونه په ټول افغانستان کې فعال شوي دي چې شاوخوا لزر نجونو او هلکانو ته پکې په جلا توګه ښوونه او روزنه ورکول کیږي. هغه وویل چې د دې کار هدف دا دی چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره ځانګړې پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د یو شمېر خصوصي روزنتونونو مسؤلینو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالب چارواکو په شفاهي ډول ورته ویلي دي چې خپل روزنتونونه وتړي. د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ په لوړه کچه کړکیچ په داسې حال کې دوام لري چې د تهران توندلارو واکمنو له خصومت ډکو خبرو ته زور ورکړ او ګواښ وکړ چې د حکومت ضد لاریونوالو ته به د اعدام په شمول تر ټولو سختې سزاګانې ورکړي. ولسمشر مسعود پزشکیان چې فکر کېده نسبتا یو منځلارې مشر دی، د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د هیواد په مشر آیت الله خامنهای برید به د جنگ د اعلان په معنا وي. پزشکیان په خپله اکس پاڼه ولیکل، زموږ د هیواد پر ستر مشر برید د ایران د ملت په وړاندې د بشپړې جګړې په معنا ده. د ایران ستر مشر آیت الله خامنهای د شنبې د ورځې په وینا کې د حکومت ضد لاریونونو په ځپلو کې د مسعود پزشکیان ونډه وستایله. آیت الله خامنهای په خپله وینا کې د هم تایید کړ چې د دغو لاریونونو په ترڅ کې څو زره کسان وژل شوي دي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پولیټیکو خبرونې سره په مرکه کې چې د شنبې په ورځ خبره شوه وویل چې اوس د وخت را رسیدلی دی چې په ایران کې د نوي مشرتابه په لټه کې شو. ترامپ زیاته کړه چې خامنهای د زور زیاتی د یوې بېسارې کچې په کارولو سره ایران له منځه وړی دی. د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن دوشنبه درې لوبې ترسره کیږي. پاکستان له سکاتلند، سریلانکا له آیرلند او جنوبی افریقا له تنزانیا سره لوبې کوي. په دې نړیوال جام کې چې لوبې نامیبیا او زیمبابوی کې ترسره کیږي، د افغانستان لوبډلې پرون یکشنبه خپل دوهمه لوبه چې له ویست انډیز سره وه د یو سلو شپږ دیرشو منډو په توپیر وګټله. له دې مخکې افغانستان خپل لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا څخه هم ګټلې وه. په خپل ګروپ کې د افغانستان دریمه لوبه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ له تنزانیا سره ده. او د برلین د فلمونو مشهور نړیوال فستیوال به سږکال د افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات لخوا په جوړ شوي فلم پرانستل شي. د برلینالی فستیوال اعلامیه وایي چې د نو ګودمن په نوم فلم به د فستیوال پرانستونکی فلم وي. په اعلامیه کې د فستیوال د مشر تریشیا توتل قوله ویل شوي چې شهربانو سادات د نړۍ په سینما کې له تر ټولو هیجانوونکو غږونو څخه یوه ده. شهربانو سادات له دې وړاندې هم د خپلو فلمونو لیو او پسه او روزنتون له لارې د نړۍ په نورو معتبرو فلمي فستیوالونو کې ګډون کړی دی. د برلین د فلمونو دغه شپږ اویا کلن فستیوال به د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه پیل شي. برلینالی د اوسکار او ګولډن ګلوب ترڅنګ د نړۍ تر ټولو معتبرو هنري فلمي فستیوالونو څخه ګڼل کیږي چې هر کال د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره کیږي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. تاجکستان افغانستان سره د پولو په اوږدو کې د څلورو مشکوکو کسانو د وژلو خبر ورکوي.
دا درې میاشتې وروسته دا چې د غسی حوادث د تاجکستان او د افغانستان د پولو ترمنځ واقع کیږي او په دې برخه کې باید جدي توجه وشي.
په یو بل ریپورت کې به واورو چې په افغانستان کې په میلیونو ښځې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي.
دی خدا خپل ماشومان یو تری کانند یو بل دو کانند درې څلور مریض دی غان دی یو شي د دارو مون خواړه ماشومان بنده چا خبره کیږي به تمر کیږي.
او په جمی کې د کبانو د پخولو ګرم بازار
د جمی او د پنځشنبه پر ورځ باندې سربیس او تفریحي سیمه ده. پنځشیر خپل ماین له لاغې ساحه د جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سربیس ساحه ته هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تاجکستان چارواکي له افغانستان سره د پولي په اوګدو کې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي چې په وینا یې د افغانستان پر پوله راوختي وو. د دې هوا د امنیتي چارواکو په وینا د پیښه په هغه سیمه کې شوې چې په وروستیو څو میاشتو کې د څو خنړیو پیښو شاهد و چې په نتیجه کې د نورو ترڅنګ څو چینایي کاریګر هم ووژل شول. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د تاجکستان چارواکو د یکشن به پوره زول چې زواکونو یې هغه څلور تر هغه لمنځه وړي چې د گاونډي افغانستان له خاورې پر پوله اوختي وو. د دولتي رسنیو د راپور لمخې دا پیښه په هغه سیمه کې شوې چې په وروستیو اونیو کې پکې خونړۍ پیښې زیاتې شوې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې په مرکزی آسیا کې پروت دا هوا چې له افغانستان سره اوږده غرنۍ پوله لري پر کابل له واکمنو طالبانو سره اړیکې ترنګلې پاتې شوې دي. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور د امنیتي ادارو په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي څلور ترهګر د هیواد په جنوبي ختلان ولایت کې وروسته له هغې له منځه یوړل شول چې له بې وسلې کېدو څخه ډډه کوله. په دې اړه چې دوی څوک وو او په کومې وسلوالې ډلې پورې تړلي وو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د تاجکستان امنیتي کمیټې ویلي چې د دغو وسلوالو وسلې ټلیفونونه او یوه کښته یې ضبط کړې دي. دا پیښه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره پوله لري رامنځته شوې ده. له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې په اوږدو کې چې شاوخوا 1350 کیلومتره اوږده ده د تیر 2015 کال د نومبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه د 5 خونړیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې ټول ټال 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د تاجکستان سرحدي ساتونکي چینایي کارګران او هغه کسان شامل دي چې دوشنبه قاچاقبران او ترهګر بولي. په نومبر میاشت کې په چینایي وګړو له بریدونو وروسته د تاجکستان چارواکو له طالبانو وغوښتل چې د سرحدي سیمې د بې ثباته کېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. هغه سیمه چې پکې د مخدره توکو قاچاقبران او اسلام پالې ډلې فعال دي. د نومبر میاشتې په شپږویشتمه او دیرشمه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او دروازو ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کارګران ووژل شول. د طالبانو د حکومت چارواکو د تاجکستاني چارواکو د وروسته دا پاړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې. خو په پوله د تاوتریخوالو د مخکنیو پیښو وروسته دوشنبې ته ډاډ ورکړی چې چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې په هغه هیواد کې د ورانکاري فعالیتونه ترسره کړي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي وو چې د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوې دي. هغه د ډسمبر د میاشتې په 28مه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې اړه یې د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي هیواد سره په ګډه کار وکړي. متقی دغه شان وویل چې د ده په باور ځینې کړې هڅه کوي چې وضعیت بې ثباته وښیي او د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. خو هغه دا ښکاره نه کړه چې دا کومې کړې دي چې د ده په خبره هڅه کوي د دواړو لورو ترمنځ اړیکې خړپړ کړي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله وروستۍ پیښې ته په پام که چیرې د تاوتریخوالي دا ډول پیښې تکرار شي آیا د طالبانو له حکومت سره به د دوشنبې پر اړیکو لا منفي اغېز ونه کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر وایي طبعا دا ډول پیښې اړیکې لا خرابولی شي ځکه تاجکستان او همدارنګه د سیمې نور هیوادونه د افغانستان له لورې د ترهګرۍ ګواښونو ته اندېښمن دي.
دا دریم یا څلورم ځل ده چې دغسې حوادث د تاجکستان او د افغانستان د پولو ترمنځ واقع کېږي او په دې برخه کې باید جدي توجه وسي. اکثرا دغه اندېښنې د ګاونډي هیوادونو په دې باندې دي چې ګویا دننه په افغانستان کې ځینې هغه ترهګرې ډلې دي چې دوی امنیت ته ګواښ پېښوي او که موږ یوازې د تاجکستان او د افغانستان ترمنځ وګورو برابر د نورو ترهګرو ډله نه د انصار نه یا جمعیت انصار ډله په دغه برخه کې ډېر فعال دی.
د مرکزی آسیا د نورو مشرانو خلاف چې له طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړې. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان چې له 1992 کال راهیسې په واک کې دی، په ښکاره په افغانستان کې د طالبانو پر چارواکو نیوکه کړې ده. نوموړي د دغو انتقادونو په ترڅ کې د بشري حقونو او د ټول ګډونو حکومت په شمول د ځینو مواردو یادونه کړې چې د ده په خبره د طالبانو حکومت له پامه غورځولې دي، خو له دې سره سره دوشنبه له کابل سره د همکارۍ پر لور هم ګامونه پورته کړي دي. افغانستان ته د برېښنا پر ورکولو سربیره سرحدي بازارونه پرانیستي او د طالبانو او ځایي تاجک چارواکو تر منځ د غونډو لړۍ جاري ساتلې ده. د هېواد لکه د منځنۍ آسیا د نورو هېوادونو په څېر د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندلی، خو په خاروخ ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارلي، خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تېر جمهوري نظام د استازي له لوري اداره کېږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. د دې وزارت وایي شرف الدین او به خیلی دی وزارت ویان شرافت زمان د طالبانو تر اداره لاندې ملی رادیو تلویزیون ته ویلی چې له دې ډلې نږدې 1 لک کسان په شدید خوارزواکۍ اخته دي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالمو خوړو نه ورکول، پاکۍ ته نه پاملرنه او د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوارزواکۍ د رامنځته کېدو لاملونه بولي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته د مغذي موادو د برابرولو توان نه لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
داسې مهال چې مخکې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د ژمي په موسم کې په افغانستان کې په ماشومانو ښځو کې د خوارزواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی و، د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي په دې هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دې وزارت د ویان شرافت زمان له قوله د جنوري په 18 په یو راپور کې ویلي له دې ډلې 1.3 میلیونه په متوسط یو نږدې 1 لک کسان په شدید خوارزواکۍ اخته دي. د غراس په خبرې د 9 لک په شاوخوا کې میندې هم په متوسط خوارزواکۍ اخته دي چې ډیری شیدی ورکوونکي او امیندواره میندې دي. په راپور کې راغلي چې د کشمیري د 2015 کال په وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د تغذیه د خدمتونو د وړاندې کولو له 3200 سایټونو راټول شوی. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دومره لوړه کچه په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر تاییدوي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته د قوي او تغذیوي موادو د برابرولو توان نه لري. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان او د دوی په کلي کې نور ډېر ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي.
خلک په اخته دي، خو دا خپل ماشومان هم په کور کې شته دی. یو 3 کلن دی او بل 2 کلن دی. بس نه لرو چا خبره چې د هرې خبرې به ډېر غریب وطن دی. یوې خبرې خواري په کې نه ډاکتران شته او نه ښشته او نه بشته، ډېر زیات غریبي و. بس هم نشته چې دارو په خپله اینګه 3-4 مریستېګانې دي. یو شي ته دارو مو نه خواړه، ماشومان هم د چا خبره کېږي او بېرته مړه کېږي.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ یوې اوسېدونکې مېرمن چې په خبره خپله هم په خوارزواکۍ اخته ده، په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
دوره عاملګي په لومړي امیندواري کې مې کله چې کلینیک ته تلم، ډاکټرانو راته وویل چې باید ښه تغذیه ولرم، خو د دې لپاره چې زما اقتصادي وضعیت نه و وبینه شکرې په سمه توګه مې ځان ته رسیدنه وکړم. لومړی ماشوم مې هم تاسې خوارزواکۍ شو او د همدې ستونزې له امله مې دویم ماشوم هم په خوارزواکۍ اخته شو.
د لغمان د لنګار ولسوالۍ اوسېدونکي صفت الله وایي مخکې له دې د دوی په سیمه کې د خوارزواکۍ ماشومانو د ملاتړ لپاره تغذیوي مرکز و، خو اوس تړل شوی دی.
مرکزی
د روغتیا نړیوال سازمان د 2015 میلادي کال د اکتوبر په شپږمه په یو راپور کې ویلي و چې د کال په لومړۍ نیمه کې په ټول افغانستان کې د تغذیه 299 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2014 کال په پرتله د تغذیه د ګرځند ټیمونو په شمیر کې هم 450 سلنه کمواله راغلی او لامل یې د مرستو کمخیات کړو. د دې پروګرام مشر جان ایلف بیا تازه فرانسفرس خبري ایجنسی ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیون افغان ماشومان د شدید خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چرلند د شمیرو پر بنسټ چې په 13 دسمبر میاشت کې خبرې کړې وي اوس مهال نږدې 3.1 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان له ملي ټلویزیون سره په خپلو تازه څرګندونو کې دا شمیرې رد کړي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالمو خوړو نه ورکول، پاکوالي ته نه پاملرنه او د غراز د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوارځواکۍ د رامنځته کېدو عمده لاملونه بولي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسینزی ازادي راډیو ته وویل
اولنی د خوارځواکۍ عمل چې دی هغه بیلنس غذایی موادو نه موجودیت، یعنی په وخت باندې که چیرته یو ماشوم ته کاربوهایډریت، پروتین، شهم، منرالونه او ویټامین نه په وخت نه رسیږي، ماشوم کېدای شي د خوارځواکۍ سره مخامخ شي. یوه مسله. دویمه مسله، منظم توګه که چیرته ماشوم کې واکسینونه ونه شي نو د دغې ناروغیو چې هغه په اوږدمهاله شکل باندې منځ راځي په ماشوم کې دا امکان لري چې دا د چه وشي دا د په خوارځواکۍ باندې اخته شي.
دی وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ماشوم ته له زیږون وروسته تر شپږو میاشتو د مور د شیدو ورکول تر ټولو اړین عمل دی. دغه راز له شپږو میاشتو وروسته د مور له شیدو سره یو ځای د بیلابیلو خوړو ورکول ماشومان له خوارځواکۍ ساتي. خو په راپور کې مرکه شوي او کسانو ازادي راډیو ته وویل اوس مهال چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوي او دوی د خپلو ماشومانو د ښې تغذیې اقتصادي توان نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په 2016 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه تصویروي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
پلازمینه کابل کې د ځینو خصوصي روزنتونونو مسؤلین وایي د طالبانو حکومت په شفاهي ډول د دې روزنتونونو د تړلو امر کړی دی. افغان سندرغالي شفیق مرید پرون د طالبانو له لوري د رایان په نوم د ده په مالي ملاتړ چلیدونکي خصوصي روزنتون د بندېدو خبر ورکړ. د ماشوم د ښوونې او روزنې فعالان وایي هغه ماشومان چې کلونه یې په یوه چاپیریال کې تیر کړي وي که ناڅاپه له هغه ځای بل ځای ته ولېږدول شي نو د دوی په سالمې روزنې، عاطفي ودې او تعلیمي بهیر ناوړه اغیز کولای شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مالی ملاتړ د رایان په نوم د خصوصي روزنتون له تړل کېدو وروسته د کابل ښار د یو شمېر نورو خصوصي روزنتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري په شفاهي ډول ورته د خپلو روزنتونونو د تړلو امر شوی. د کابل ښار د یو خصوصي روزنتون مسؤل یک شنبه د جنوري په 13مه د دې موضوع په څرګندولو که څه هم ډېر جزئیات ورنکړل خو ویل د ماشومانو وضعیت ته له پام پرته طالبانو ته د خصوصي روزنتونونو د چارو سپارل کولی شي پر ماشومانو ناوړه اغیز ولري. هغه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل دی وایي دا ټول ماشومان بې وسه او یتیمان دي او مرستې ته اړتیا لري. دلته زده کړه کوي، ویده کېږي، ډوډۍ خوري او د ژوند ټولې لومړنۍ اړتیاوې برابرې دي. کله دې چاپیریال وویستل شي له زده کړو پاتې کېږي او د دې پر ځای چې پر خپلو پښو ودرېږي په شاتګ کوي. دا په داسې حال کې د افغان سندرغاړي شفیق مورید شنبه د جنوري 18 پر خپل فیسبوک پاڼه د رایان په نوم د هغه په ملاتړ چلیدونکي په کابل کې د خصوصي روزنتون د تړل کېدو خبر ورکړ. هغه په دې ویډیو بیان کې ادعا کړې چې طالبان له مخکنی خبرتیا پرته د روزنتون ته ورغلي او مسولینو ته ویلي چې د ملا هیبت الله د فرمان له مخې باید ټول خصوصي روزنتونونه وتړل شي. نوموړي ویلي د روزنتون ماشومان دولتي مرکزونو ته لیږدول شوي او د رایان روزنتون فعالیت درول شوی. شومان ټول جړل خوشاله نو زکه له هماغو کارکونکو خونکو اشپزانو ساتونکو او نورو سره عادت شوی وو. موږ په رایان روزنتون کې یو وشت کارکونکو لرل چې د دې ماشومان لپاره پلار مور خور ورور او نږدې ملګری وو. خاغلی مورید دانه دی ویلی چې په دې روزنتون کې کوم کال رئیس د څو جون او هلکانو پالنه کیده. په هغه خبرتیا کې چې تازه د رایان خصوصي روزنتون اړوند فیسبوک پاڼه کې خبره شوې ادعا شوې چې د طالبانو د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ د ټولو خصوصي روزنتونونو فعالیتونه رسما درول شوې او دا اقدام له مالی فساد، اداري سرغړونو او سیاسي یا مذهبي مسایلو سره تړاو نه لري. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. په همدې حال کې د ماشومانو د زده کړې او روزنې یو شمېر فعالان خبرداري ورکوي چې له شفافیت او روښانه پلان پرته د ماشومانو ناڅاپي لیکت له هغه چاپیریال چې کلونه ور سره عادت کړی وي کولای شي جدي رواني پایلې ولري. لډلې محب الله زغم ازادي راډیو ته ویل د اقدام د ماشومانو د سالمې روزنې، عاطفي او تعلیمي ودې بهیر په جدي ډول زیانمنولې شي.
یتیم ماشومان بیا پرواي له هست تر نور ماشومان هم لا حساس وي. دوی په اسانه په چا باندې باور نه کوي او زر په چا پورې زړه نه تړي. نو که یتیم ماشومان نه څه په لداسې موي څخه لري کوو چې ور سره رغدي شوی دي او ځان پکې خواندي، یعنی داسې کسانو ویل او چې دوی ور باندې باور لري او تکای ور باندې کړی ده، دا کار به ماشومان له اروایي شاک سره مخامخ کړي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسولینو د تیر میلادي کال په لومړیو کې ویلي چې په افغانستان کې له 50 زیات روزنتونونه د دې وزارت تر مدیریت لاندې فعالیت کوي چې شاوخوا 10,000 یتیم او بې سرپرسته ماشومان پکې ساتل کیږي. خصوصي روزنتونونه په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د دولتي مرکزونو ترڅنګ د یو شمېر اشخاصو، هنرمندانو او مدني بنسټونو په ملاتړ جوړ شوي وو او د ګڼو یتیم او بې سرپرسته ماشومانو د سرپرستۍ، زده کړې او د لومړنیو اړتیاو د برابرولو مسولیت یې پر غاړه درلود.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نه د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای جوګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. درنو اړیدونکو په انټرنیټ کې زموږ خبرونه چلوي ساتي دي زموږ پته د ازادي راډیو دات کام. بل مطلب مو ل پکتیا څخه دی. په پکتیا کې د خصوصي خوندزیو فارغانو د مصنوعي زیرکتیا اي اي په مرسته جوړي پروژې په یو غونډه کې نندارۍ ته وړاندې کړي. په دې پروژو کې د زیرکو ټلیفونونو لالارې د برېښنا مدیریت، د بلابلو ورتیاو لرونکي روباټونه او نورې پروژې شامل دي. دا ځوانان وایي کدوی ته وسایل او لازم امکانات برابر شي د مصنوعي زیرکتیا په مرسته په نورو برخو کې هم د نویو شیانو د جوړولو وړتیا به لري. نور حل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغې دو په پار د دې ولایت یو خصوصي خوانځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوی وسایل چې د مصنوعي زیرکتیا پر مټې په خپل لګو او محدود امکاناتو تیار کړي، لکه د زیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نمداري ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاء الرحمن مشال راډیو ته وویل
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دې وطن درم چې هم اتومیشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوت په واسطه دی اردینو وسیلې په واسطه ورسله دی فور چینل ریلی په واسطه نو مکته چې د انګیزه دی مکتب لو خواره کړه سی و
مصنوعي زیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې پریکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا زده کړو ترانسپورت رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري یو بل تن زده کوونکي شاکر الله وویل
زموږ پروژه سوا د زخمت لحاظ ډیر لوی و خو کچېرې موږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنې به د هغه سره ډیره اسری وی او سرپسنګ دغه پاسې شکل سره موږ اړولای شو
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي خوانځیو مسولین وای دوی د نوي ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوس کړي او خپل امکانات په کار اچولي خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري دا سباوند خصوصي د سي مدير صادق محمد دانشوال
دا چې نړۍ نن سبا شرایط کې د سہولت رسیدل له سي ان بشري قوت ورسره بل ضرورت ارتیا کمیږي ام دې ټکنالوژي ته ارتیا پېخه ده نو موږ غاړي نو بل سي په دې برخه کې نو وخت کو په دې برخه کې نور سرلارې سو نور ته لار اوره کو سي جوړه سي ورته نیو نس سره په دې برخه کې کار وسی موږ پرمانه سره نه هی کوشش داو کې چې څومره زموږ امکانات وو غو موږ ته برابر کوم شخصي لګخ باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړه ما ته نه کړه
د خصوصي خوانځي ډیرې ځکهونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا خو او تری وبریده په خپل نګدي سیمه کې زده کړو ته لاسرسي پیدا کوي یاد دیوی پا پکتیا که ده حکمتی خوانزی و ترسنگ ده مرکز گردی سربیره ده ولایت بزازیاریوب سمکنه و دند پتان روحانی بابا او زرمت ولسوالهی که گرن خصوصی خوانزی فعال دی چه ده زرگون و پشمیر که زده کون که پوکه لی اولو تر دولسه مطلگه یو زده کری که بی
دا ورځی د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټوئیټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کبانو په خونکو بازار تود شوی دی په ژمي کې د افغانستان په سندونو کې د کبانو ښکار کیږي او هم له بهره کبان واردېږي ډېری خلک د ژمي په دی ورځو کې د تفریح او د کبانو خوړلو لپاره په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر لویه لار د نغلو او سروبي سیمو ته ځي دلته د کبانو په خون کې هم ل خپل کار خوښ دی او وایي چې د مشتریانو شمیر د پاموړ زیات شوی دی نور تفصیل په دغه ریپورت کې
نن مو پرمایش ورکړی دی مایان په خېګه بس موږ یې نشي جان کړو
نو میدان وردګ ولایت د کابل تر سروبي ولسوالي پورې ل خپل څلورو ملګرو سره د دومره وګدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالي ته او سروبي ولسوالي واقعا د مایانو لپاره او د تپړل لپاره د خصوصا د جمی لپاره ډیر پندور سیمه ده د دکاندار سره مخې مدراتلو
د هوا په سړې دو سره نه یوازې ځوانان خپل ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورزي د کابل خروسي دونکو اعتقاد قله هم درد لخپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي د هم ازادي رادیو ته وویل
دلته لخپل مرمنی او اولادونو او خويندو سره تفریح تراغلی یو ډیر خوشین زاید او خفزا لري اوس د جمی موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خون کې هم د هوا په سړې دو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خون کې نیاز محمد رسولي ازادي رادیو ته وویل
خصوصا د جمی او د پنځشنبې په ورځ باندې بیس یو تفریحي سیمه ده نو اکثریت په میلیونه لری لری ولایتونه د سپکورو کې ځاین د پنځیر خپل ماین له لاغې ساحه نه جبل سراج پروان خوست پکتیا ایند قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحه ته دلته ماین خوري او بس هم چکر وهي او هم ماي خوري کوي
خوب ټول ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی هم مهاله د افغانستان دین نور ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خون کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیوا ته د کبانو د وارداتو د بندیدو لامل بازارونه ساړه دي پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې، چې له امله یې له هغې واده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونه ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې مالداری وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. روسیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملمه دی. زما ملمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی. خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې لغ خپل میلمنه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی. زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم. په 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د مرزیانو په نامه یادېدلې یوه علمي کورنۍ وه. نیکونه مې مشرانو یعنی ټول کنړ ته هغه لیک لوست دا کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم. چېرته چې د پلار دن لغمان، اروزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د اروزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې پکښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د اروزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم. هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې مو د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې؟ ولې پلار در سره لاړه نه؟ ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې په هغې به تللم راتلم ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه او بس بیا د هغې نه پسې ډېره وکرالو بیا هم صرف هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه په بایسکل نه کېدل.
بلې ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې خو سایکل چا پېژندلو نه و. افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړني وختونه چې وو یعنی لومړني صنفونه یا ټولګي چې وو په هغه وخت کې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کښې وو که د بل چا وو په هغه مې لوسته. نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کښې داخلي مکري هغه څه چې در کي هغه خو بیا را وځي. نو په هغه وخت کښې م لګیا م یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کښې شوم نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کښې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو هلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خوا خو په افغانستان کښې په اطرافو کښې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کښې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړه.
د لیکوالي څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
د دې زیاتره مرکو کښې دا کیسه ما کړې له. نو یو وخت کښې مې صمیم صاحب ته شعرونه ښودل. آصف صمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چا ته یې وایي نو هغه طبعاً د داد په تمه یې د شابسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلې چې په نثر کښې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه مو نه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل وسته را ته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و. بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کښې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کښې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو او د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له صمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي. نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته به راشو. اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو دغسې او دغه نسبتا نثر لیکلو ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کښې وړتیا وي نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم. نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کښې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کښې لیکم بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کښې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کښې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې چې په خوا چاپ شوې ده، کله غینه یو شیر را ته وایست کولای شي؟ زه
به تاسو ته خپل یو شیر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نوري په څکیت له خپل امر کړل، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ته چې له ما پوښتې ته ووایا، وریځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولې په خونخورو یې هر څه ووري، سوي د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وښي تېر مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه، تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بلې بلې، هو چې رښتیا درته ووایم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله ده هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې بلکې
ډېره لا ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته لدې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروښوده؟ دا ستاسو لومړی کیسه وه، او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډې کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه، او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه، او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سمیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی، د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې، البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ، بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې، امام ادا ورځپاڼه کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې، خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی. خپګان
بلې، هم د خندې هم د ژړې، نو دغه سب ورته دی وایست، او که هر څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل، حتی استادانو لکه سمیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې، او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی، تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې م چاپ دی، او د زیاترو ډایرکټر هم زوم دا مې فلم کړي هم دی، او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده، او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
نو تاسو معلومات چې لیکوال مواد ټولنې اخلي او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوي ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې
دای چېړلې دي د کامیانې او خوالې دا ټولې دختلې دي په هغې کښې په اخره کښې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب پرې کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلې ده دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلا تراب کیسې چې دي دا دغه دي لېرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې هم چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلئ د یو څو کیسو مو چې وګورو.
صحیح ده. نو فرضاً د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایئ مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بلې. هو اصلا داسې دی چې بله ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کښې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کښې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کښې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي. د فرضاً د امریکایانو په برخه کښې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کښې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیک جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کښې چې چور او بس یو مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه لغلا ته نه دی تلی خلک یې تشویقوي او بالاخره دا هم ځي کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس یو سیک د مخې ته ورځي او دا دا تېر باسي پیسې پرې راغواړي. لنډه دا چې دا وژنې د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کښې اچي د دې جنازې روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د همغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کښې تراژیکي کیسې لري.
بلې 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 هماغسې ده. نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده دا ما په پتلون لیکلې ده کنه. نو دغسې یو دغه پخوا به رواج چې چا به دا پتلون ډېر اخېستلو یا په افغانستان کښې ځینې خلک دي ویل به چېره دا ډېر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې په پتلون کښې خلاصه کړې وه که ولي نه نو خالي هم دی دا خو بېخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلي دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
هو ډرامې خو د سټیج دي رادیو ډرامې دي ټلویزیوني دي. نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېری مې د ټلویزیوني ډرامې دي. د لنډو کیسو سره یې توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده خو د دې تر منځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي نور هغه کومه کیسه چې وي هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کښې ته دروغ کولی نه شې هېڅ تېروتنه نه شې کولی وړه اشتباه چې دې وکړل نه ټوله کیسه دې د منځه ځي خلک دې د دروغو باور کوي ګوري یا نه. نو سمبولونه پکښې بعضې کارېږي موسیقي پکښې د بیکګراوند کارېږي بله اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلی مونږ او تاسې په دغه کښې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کښې مګر هلته بیا ته عمل ښې د هغې جړه د هغې اده دا په خپله د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري هغه پای چې لري د لنډې کیسې غوندې هغه باید پټې مخکې نه رسوانه وي او په اخرو صحنو
کښېتلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډېر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کښې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کښې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ویلولي یا یا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتاً د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو ګډ کورس د ډایرکشن اخستم، خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټور ما دا ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري، د جنګ بیل ډایرکټري، د ډانس بیلي، د ډیالوګ بیلي. زه په خپله د انداز ډایرکټور وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټور باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت، د دې ډایرکټور وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم، نو دغه مرکز ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وو. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم. مدیر د معارف راپسې راغلی وو، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، ډېر ټولو خلکو وایي جړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي دي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وشي، زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمینان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي، هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویا باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاط.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه و د پښتو چې جوړېږي، دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو د ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وي، دا ټولې په تنس کې ما لیکلې وي. یو پنځه قسطې جوړم شو، د اطلاعات کلتور وزارت جوړم، خو خدای هغه وزیر صاحب کار پرې خپل جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه. افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنی که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وجاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
ښه، سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه، د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې ژوندی مړی رومانټیک منیجر او یو یو بله ټولګه ده هغه د لنډو کیسو ده د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای په دې کې دولس نیکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي یو کتاب دی ډېر مشهور ویردی روز نو سایکارتس چیتا چارو اپونه دا افغانستان پخوانه اوسنه پولی دا کمپیوتر اساسات دا شایان مداشیر یا بلا دادا چیز ما ناول برشی خلکو دیر دید خواه که در درمان دا چرال ما آغا میولی که چاپ شلو نمیده آغا با چوکو هم دارنگا سفرنامه می چاپ شوی دا کتاب پر شکل بانی سرنوال اجران اغم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسلیکلی دی اغم چاپوم د سندور شاهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنورۍ په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ویم
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوروه بیا به خدای پامني
وکړي نو شعر داسې دی چې تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړه انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي هر څوکه د بڼو چې جکي تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خولې را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدیوي
د آزادۍ میلمه
چپ پتور ستر بو تورات کوم ګوري موري باندې می ګور